بعدی رادیو آزادی را سالی محمد سالی میزبانی میکند. خوش آمدین سالی به استودیو.
دیره مننه استاد سخا سید سمی عباس و در آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی څرنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږلې چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژې اسمبلۍ 15 د سپتمبر میاشتې 16. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل سوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنې د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د ترورزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پایل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو ومانه د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلهوال طالبان وژل سوي. د میدان وردګ د امنیه قمانداني وایان حکمت الله درانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د رسېقې قمندان هغه وژل شوی او همدارنګه د ملاقایم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلهوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینه ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وجل کې دوروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلهوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینري سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلوا کمیسون سرپرست عبدالسمد اميري د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د اميري وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی. حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وجل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلهوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد اميري هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو دوی ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کاپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري، د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمې کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې پچه افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې پنځه لوبغاړي سوځېدلي وو 201 اویا منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. اصغر ستانکزي هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلې. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلی چې له رواني ټیسټ لوبې وروسته له ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پامني کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ 19 کلونو ټیم د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته په 15 اتیا منډو ماتې ورکړه. د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره شوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. دې پېښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر اتاولا د فرانسې خبري اجنټ سپرون ویل د یوې وژل شوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل شوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول شوې ده. محکمې 15 نور کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ یې په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ وویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلک ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوګیانیو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي.
دا هم ورته چې په بلخ ولایت کې د ناامنۍ یو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې دا سیمې همسته چې یوالې سه هم نه لري.
نو اوسه پورې مونږ یو انجونې یا خلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتبو متوجته شونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسی باندې لانه ده تبدیل شوې.
په غزنی کې د افغاني دودولو لپاره نظامی شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغاني وکړل شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغاني زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دی نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیئت ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وی د چهارشنبه په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروانه
ورسته لدی چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي. لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وکړه. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی ده چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمې سي پخوا هم خوګیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. د څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړې او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوایل امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
مموردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلول طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یوه میاشت را پدې خو د بلخ په ګنډ شپېر ولسوالیو کې نامنه زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خواته پکې په مراتب زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپېته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. حال دا چې دا کچ شپږ میاشتې د مخه شل تر پنځه ویشت سلنه ته رسیدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت پاتو ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغه سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنگیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوی چې په شمال ځون خاصتاً په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال ځون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتی چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدونکو نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازدی رادیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال شولګره چهاربلک دولت آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د لمنځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو دش په نامه دي له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین دوه سوه یو دېرش عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او اولس دقیقې کیدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وایي نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستاني کلداره راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د سراپیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نه سي چلولی. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیول سي نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی ښودل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکي بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دېرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني، غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلدار که تبادله کېږي، مثلا کلدار باندې شی اخیستل کېږي، راکړه ورکړه کېږي، ګټه پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کېږي. نو بنان دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کېږي چې سوداګر او هټیوال پرته د سراپوی له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو پنځه ویشت کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کار ته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه وي بېوزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دنیا عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یوه سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې ځان مشون کې حمله کې د یوه امریکایي او یوه رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي، د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي برید شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر برید وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربند پلی نه شي. د شاغلی میر په وینا که چیرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا ماموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنجشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دیفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویې سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبې په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دیفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یو توافق ته ورسېږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېدا چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غنی کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیری. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلکه غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي.
د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژۍ ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلې سي. تاسو هم کولای سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کیدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
باوجین د ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما د رئیس جمهور صاحب او د برق وزیر څخه دا خواهش ده چې د بالامرغاب ښکلې اوبه د ترکمنستان ښار ته اولي او موږ ته دې د هغه په مقابل کې برق راکړي. موږ نظرې کابل ته درغلي، موږ ته اشرف غني صاحب ته دا هیله ده چې موږ ته ترکمنستان څخه برق د بالامرغاب ښکلې ولسوالۍ ته راوارد کړي. وسلام.
شمشیر جهان هم د لوګر ولایت جزر ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جزر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي، هغه مرستې ټول د زورواکو لاسه ټولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناست وي هغه جینې هغه کې پاوا کې او یا قادری ته راشي، نو د زورواکي وکړي که منډو ته چې مرسته راشي منډوي بي جوړې ځانو ته او ډیمو د ډیم لپاره راشي برس لپاره هغه ځان درې څلور کورو ته هغه ډیم جوړ کړي برس جوړ کړي هلته او غریبانه همدسي پاتې همدسي کوټه ټول کلی پاتې د لوړپور چارواکو نه مدا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخري ثانیې پورې وسارل شي. وسلام.
می محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب څخه د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنای کلی کوڅه ډیره په بد حالت ده او حکومت یې هیڅ غم نه خوري. د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعه نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډیر به درنه خوشحاله شو ګرانو وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
سلام نو خدا وا یو لس روز مخکې کار کوي د ونې سوا اوس په دې خیا کارم پرې سي دی د پاجا ته جوړ دی دا تاسو ته مهل دا لري چې موږ راو سر ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادي راځو ته. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یوه لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
دغه شیبه هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څارنوالي باید په ننګرهار کې سوې پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي ځکه چې یوه بې ګناه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شېبې را لنډې کړي ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. د اتل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کومه معنا نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی دا سجر راسي ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکاره کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمیع الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخمري ښار کې وسله وال وځپړي او روانه جګړه چې هلته روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله له غزنی لیکي، افغاني زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغاني وکاروي. او سمیع الله افغان له دانګام څخه په بل اس ام اس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په 6 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړي راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي. او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم ازادي رادیو تکي او ار جي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شو زو خاص پروګرام نیمنړي او کورونی پروګرام کور کړی. خو اوس ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز اړوند باغ کې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلو سکلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې شوونځی نه لري. او د دې په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه 12 پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړي او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 14 کال کیږي چې په باغچه کې مکتب جوړ شوی دا له اوسه پورې مونږ یو انجونی یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجه شونځي ته ارتقا کړی دا چې لیسی باندې لانه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکو هم ورته نظر لري او یا د سونځه ته دی. نوموړی ازادي رډیو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغچه خوانځه 13 و 14 و 15 کلونو کې افتتاح شوی ده. تر اوسه پورې لیسه شوی نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم انجلې له 12 ټولګي نه ده فارغه شوی تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د سونځه پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د سونځه له دوی سره نه ده شریک کړي. نوموړی وویل چې د سونځه د حل لپاره به خپل هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي ستونزې په وخت د ریاست سره شریکې نه کی. نو موږ څه خبرې کولې که بیا معیار پر کړی وي په هر وخت کې موږ حاضر یو چې هغه مکتب ته د لیسی لپاره ارتکاور
کله به خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې ته د پای ټکی کېږي. احسان آریان، ازادي رډیو، پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوې ده.
ترماستریکه
چې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
د نیمه نړۍ خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟
باید کوشش وکوي چې فامیل ته قناعت ورکړي چې
د اساسي قانون په 28مه ماده کې په مشخصه توګه دا
اړوند ادارې هم په دې برخه کې یعنی مسؤل دي، هغه ادارې چې د ښځو په برخه کې کار کوي.
په همدې اړه زموږ همکار فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وازه او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لوڼې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوخی، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګری انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفا وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وروڼه وایي چې دا چېرته مه ځئ، واده ته مه ځئ، خوند مسکو مکوي، چې ته خبرې مکوي، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزوري وکړو، لا ویل دی بل دی ټکول دی، موږ آشه څکو وایغه دا شرم دی، ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپګانه راسې خپه سمه بیا زوړمه زوړم ډېر زوړمه ډېر زوړمه خپه یمه زړه مې خپه یي یو نیم وخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ شم موږ لاړ شو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستاره په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپل جنس هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجوده حس کوو او هیڅ کله مثلا موږ په هغه کې کله چې موږ واسم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو ته هغه څه خبر وکړو یا هغه وکړو. د خاطر ته موږ ته له حوال نه ویل سوي ته تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته تاسو جلۍ یاستئ، تاسو ته شرم او هغه ته داسې خبرې. په زیاتره وخت کې یا کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کاش زه به هلک وای. د دې خاطر ته کله چې دغه د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه ته هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای ته هم دې مقام ته هم